مناسب دی.
ډیره زیاته حتمی او ضروری خبره ده چې د میرمنو روحیه لوړه وساتل شي، ځکه دغه میرمنې دي چې د کورنۍ، د اولادونو، د ماشومانو، د هر څه سرپرستی مسؤلیت هر څه د دوی په غاړه دي. کله چې یو میرمنه د خپل استقلالیت ونه لري، د خپل ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره د تربیه کولو، د مدیریت کولو جرأت ونه لري، فکر وکړئ تاسو خپل ځان سره تصور وکړئ چې دغه کورنۍ یا هم بلاخره اجتماع کومې خواته روانېږي. اکثرا چې اوس مهال د افغانستان خلک له جدي ستونزو سره مواجه دي، دا له شلو کلونو مخکې مسله ده چې د افغانستان میرمنې بې سواده ساتل شوې دي، د افغانستان په میرمنو باندې ظلم روا و، د افغانستان میرمنې په کورونو کې ساتل شوې وي، د افغانستان میرمنو ته د کار کولو او د زده کړو اجازه نه ورکول کېده. نن ورځ د افغانستان خلک چې خشن دي، دا د هغه ثمره ده چې یوې ښځې نشوای کولای خپل اولاد ته سمه لارښوونه وکوي. د افغانستان میرمنو څخه خپل اساسي او انساني حقوق اخیستل سوي وو، له دوی نه د دوی جرأت اخیستل سوی وو. دغه وضعیت یو ځل بیا حاکمه سوې ده، او کچېرې دا وضعیت دوام وکړي، افغانستان به تل یو جنګي او خشن مملکت یادیږي. افغانستان به د پیشرفت مخه ونه ویني، افغانستان به د آرامي مخه ونه ویني، ځکه که یو ښځه بې سواده وساتل سي، که یو ښځه له خپلو حقونو محروم شي، که یو ښځه خپل جرأت له لاسه ورکړي، خپل هر څه له لاسه ورکړي، په دې باندې مطمئن یو چې هیڅ کله دغه کورنۍ نشي کولای چې پیشرفت ولري، هیڅ کله هغوی کورنۍ نشي کولای چې سمه رسیدګي ورته وکړای شي. یا مثلا دوسې یو اولاد د افغانستان لپاره وو روزي چې د راتلونکي لپاره مثلا د افغانستان ازادي، د افغانستان پیشرفت، د افغانستان آبادی، د افغانستان یو ځای ترسول، دا هر څه به اصلا د افغان په ذهن کې ونه اوسي. که دغه وضعیت حاکم وي او دغه وضعیت ادامه پیدا کړي، د افغان ښځو مخه ونیول سي، تر راتلونکو 15 کلونو یا 30 کلونو واقعا موږ یو داسې یو بې سرنوشتي حالت ته ځو، داسې یو وضعیت ته ځو چې بیا د افغانستان خلک بې سواده او له خپلو حقونو بې خبره ساتل کیږي.
په اقتصادي لحاظ جامو او حجاب ته بدلون ورکول د ټولو میرمنو لپاره شونی کار دی.
د افغانستان د خلکو اقتصاد اوس مهال کې نړۍ ته معلومه ده. اوس مهال خلک درې وخته ډوډۍ ممکن د سمې کورنۍ کې اوسې شاید دوه وخته وکولای شي وخوري، ولې د کورنۍ هم پیژنم چې یو وخت ډوډۍ په ډېرې سختۍ سره برابرولای شي. او پاتې سو د حجاب مسله چې په غو باندې خامخا لګښت راځي، په یو حجاب باندې هیڅ امکان نه لري چې زر یو نیم زر افغانۍ تر 2000 افغانۍ مصرف ونشي. یو مسله په یو کور کې به ممکن 15 پک میرمنې وي، د 15 پک میرمنو لپاره د حجابونو برابرول یا هم د امارت په خوښه د جامو برابرول واقعا ډیره زیاته سخت خبره ده. د خلکو اقتصادي شرایط دسی نه دي چې ټولو ته رسیدګي وکړای شي. نن ورځ د یوې چادرې قیمت 1500-2000 افغانۍ ته رسیدلې. دا د خلکو د اقتصادي وضعیت سره سم نه ده، او دغه ترڅنګ دومره چادرې په خارونو کې نه پیدا کیږي چې خلک هغه ته رسیدګي وکولای شي او دراونی سي خپل ځانو ته.
آیا په خا د میرمنو او انجونو په حجاب کې ستونزه و؟
د افغانستان خزه په مجموع کې هیڅ وخت به حجاب نه وي. د ګوتو پښمار به یو شمېر کسان و چې وګوي ټیکري نه پسر کول یا لکه څه آزاده ګرځیدي، ولی دا د هر چا شخصي ژوند ده، د هر چا شخصي نظر ده. افغانستان یو آزاد مملکت و فردي انتخاب یا هم د خلکو یا د ښځو حق و حقوق ته ځانګړې پاملرنه کېدله د حکومت لخوا. یو شمېر میرمنو په خپل خواخه ټیکري پسر کول، یو شمېر میرمنو هم په خپل خواخه ټیکري نه پسر کول، ولی زه دا ویلای شم چې د افغانستان نه نوی سلنه خلک په حجاب کې وی واقعا دانه چې په غوی باندې کوم جبر وی، کوم مجبوریت وی، کوم زور وی. آقا آزادی د ښځو تبرکل سوی و، ولی ښځو خپل دغه انتخاب د لوده چې باید ټیکرای دوی باید په سر ولري. یا مثلا محیط و وضعیت و هر څه ته په کتو سره خپل ځان په مغه شکل باندې برابر کی. موک عربی حجاب نکاوه، چادری مونه پسر کوله، ولی به حجاب هم نو. د مو حجاب مشخص ده، مو افغانی لباس لرو، افغانی فرهنگ لرو، د مغه په اساس مو خپل ځانونه برابر کړیو. تر دې حد پورې چې په همدغه افغانی لباسو کې، په همدغه افغانی جامه کې، په همدغه افغانی فرهنگ ته په کتو سره ولایتونو ته مو سفرونه درلودل، ورتلو، د چکر لپاره، د کارونو لپاره، د بلاخره د مختلفو برنامو لپاره، ولی مو خپل رسم، کلتور، فرهنگ هر څه ساتلی او هیڅ کله هم موخه ته شانه واړولې. کومه مسله چې اوس مثلا د طالب له خوا ډیره زیاته جدي نیول کیږي چې علاقه زی به حجاب وي، شاید داسې یو مثال پیدا نکړي چې یو به حجاب یا هم داسې یو خزه پیدا کړي چې هغه واقعا جدي جلب توجه وسی، ځکه اوس د ټکنالوژي وخت ده کچري یو خزه یا هم یو میرمن لمغ خپل حدود نتیریږي ل خپل افغاني کلتور سره په ټکر کې وي، د غستایل یا د فیشن یا د جامې د حجاب دین سره په ټکر کې وسی، سل په سلو کې دغه عکس اخیستل کیږي او میډیا ته وزي، چې دغه شی یو شاهد مغلطاس نه و تر اوسه پورې.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا و نننې خبرونه تربیه خې چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم، هیله لرم چې ټول بروغ او جوړ خوشاله وي. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږی ګوډه، چې په دولت باندې د ملت حق څه دی په دې باندې بحث کوو. په بحث کې را سره درون میلمه ده محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري؟ البته کاوریدونکو ته واځي کړي خبروي.
سلامونه وی کی هلی د ملت حق، هغه حق حقوق دي، د ژوند حق لري، د سوکالي حق لري، د شتمنۍ حق لري، د دې حق لري چې خپل ځان ته د استوګنځي غوري کی، شغل او کار ځان ته غوري کی، او نور څه دولتي خدمات لکه معرف او صحت او تعلیم او تربه او بو برق انکشافی برخی دی چې دولت به دغه سیمه ته دغه کې هغه دغه به د ازادي سلب نشي د شریعت په چوکاټ.
افغان صاحب، په کوم مواردو کې او د کوم دلایل له مخې ځینې وخت د ملت حق البته نقص کیږي؟
یو خو بحراني حالتونه دي، په غو باندې بس نه کو، په یو سوکاله ژوند کې تنه یوازې مستبد نظامونه دي، مثلا فاسد نظامونه دي، ظالم نظامونه دي چې د اتباع و حقوق نقص کی، او هغه نظامونه چې عدالت ولري پنهمه چې د چا حقوق به نقص کیږي. دا په هر سیمه کې په هر زمان کې په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دي، خو بهتره ده چې موږ یو عادلانه ټولنه ولرو، یو فاسد نظام سره سره باید مقابل کې ودرېږي، او د یو عادل نظام حمایت باید وکړي تر څو چې د اتباعو حقوق، د وګړو حقوق، د اقوامو، د سیمو، د ولایاتو، نه د حیوانات حقوق لري باید هغه رعایت شي، او دا یوازې د یو عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نشي.
افغان صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی؟
نن سبا ټول نړۍ د ملل متحد غړې ده، او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد شته چې ټول دولتونه نظامونه دته دغه کې متعهد کی، د میثاقونه دي بین المللي، د بشر د حقوق میثاق، د ښځو، د نورو موارد کې، او دا نننې ستونزه هم د زمنګ د نظام سره همدغه ده چې دوی بعضي قوانین چې بین المللي ټولنه ورته متعهده ده، د بشر حقوق او د اتباعو حقوق دي، هغه یې پاک لبنې لږ ستونزه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې زه ورته ترجیح ورکوم که موږ اسلام په واقع شکل بنې او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي موږ ته هغه پلی شي، ان شاء الله دا ستونزې بنې، چون موږ ډېرې ستونزې چې لګالیل دي هغه هم د تبعیض او د عصبیت له کبله لیدلې دي، او هغه ډېرې مشکلې هم همدغه ده چې موږ ونه توانېدلو ملي نظام رامنځته کړو او یو ملي ټولنه شو، یو ملت شو. نو خدای دې وکړي چې نړیوال قوانین او ملي قوانین او الهي قوانین ټول کما حقوق پلی شي، او موږ یو روښانه مرافه ټولنه ولرو.
په ملي قوانینو کې څنګه د ملت حق څنګه بیان شوی دی که نه ده شوی؟
دقیقا راځوي دی، موږ اساسي قانون یو فصل لري د اتباع او د حقوق او وجایدو په برخه کې مکلفیتونه د دولت هم پکې معلوم دي، د اتباع هم پکې معلوم دي، د حریم خلکو محفوظ ده، حق به تعلیم لري، حق به ژوند لري، حق به استوګنځي د انتخاب لري، حق به کار لري، حق به تحصیل لري، دا حقوق دي. او پرته له محکمې له حکمه هیڅوک نه مجازات کېدلی شي، چې هلته په نورو قوانینو کې، مدني قوانینو کې هم د اتباعو حقوق ته خورا ډېره اشاره شوې ده. که د اساسي قانون پرتله کړو، موږ اساسي قانون د ټولو نه غني او غښتلی ده په دې عقله باندې، افسوس چې پلی نه شو.
کورودان افغان صاحب، د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې چې د ملت حق تامین کړي؟
هر هغه څه چې د اتباعو حق ده، دا باید نقص نه کړي. هر هغه چې حق ده، هغه باید ورته دغه کې د اتباعو په منځ کې باید تبعیض ونه کړي. د استخدام نیولې ته ټول خدمات لکه صحت، تعلیم، تربیه، صحي مسایل ټول سیمو ته باید په یو ډنګ باندې هر ځای کې د بودیجې د ویش په کله باندې باید د وګړو د سیمو حقوق رعایت کړي، او د خلکو ازادي او شتمنۍ ته باید احترام وساتي. دا د دولت حقونه دي، او داسې نور چې هغه باید کما حقوق رعایت کړي. که چیرې یو وړ خې دغه شو، دا معنی چې یا پکې تبعیض ده، یا پکې یو بل ستونزه ده، یا پکې بې توجهي ده، چې دا ډېر غښتلي نظامونه، بې عدالتیانې، او د حقوق د اتباعو او د حقوق د نه رعایت کولو له کبله ړنګ شوي دي او بیا به هم ړنګېږي.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص کیږي، نو دې ملت ته څه کول پکار دي د خپل حق د تامینولو په منظور؟
چوپتیا حل لاره نه ده. د هر وګړی، هر تبه باید د خپلو د حقوقو دفاع په دوی باندې شرعاً واجب ده. حتی که څوک د چا په حریم باندې ننوځي، هغه قتل واجب کیږي. هغه باید د خپل د حقوقو نه، د خپل حریم نه باید دفاع وکړي. نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د چا کور ته ننوځي، او شریعت او قانون او اصول دا حق ورکړی چې تا ته برید پرې وکړه، که هغه مړ شو ته پکې مجرم نه یې، دا معنا چې ته مرګ سرحده پورې باید د بې عدالتۍ په مقابل کې سړی ودرېږي. د مختلفو لارو چارو نه، د قانوني او اصولي لارو چارو نه، او د خپل غږ باید پورته کړي تر هغو چې عدالت په ټولنه کې تامین شي.
افغان صاحب، په اسلامي قوانینو کې څنګه آیا د ملت د حق په تړاو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه بل شوي دي که څنګه؟
څرنګه مې چې مخکې وویلې، دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قرآن عظیم شان ده، او رسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي، او د ائمه او اقوال دي. په دې اکله باندې واضح نه چې په سلاو کتابونه شته چې د حقوقو د وجایب د اتباعو د نظام او د الله د گاونډي تر گاونډي دا حقوق دي. نو په اساس د دې او په نظامونو کې، په دولتي نظامونو کې اساسي قانون قوانین د مور حیثیت لري. په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې خورا زیات دې موارد ته اشاره شوې ده. تنها څه شی چې ډېر محسوس کیږي او اړین دي، هغه پلي کول دي، چې داسې یو عادل نظام شتون ولري چې کما حقه هغه پلي کړي، او هر څوک دولتي ادارې ته ورځي احساس وکړي چې زه هغه اصلي مرجع ته راغلی یم. داسې احساسونه کړي چې تاجک ورشي پښتانه ته، احساس وکړي زه یو پښتانه ته تللی یم، یو پښتون، یو ازبک کورور ته دفتر ته ورشي، داسې احساس وکړي چې زه ازبک ته وړلی یم. درحال چې هغه نظام ده، او هغه د نظام چارواکي دي، او هغوی باید د نظام د بقا لپاره عدالت ټینګ کړي، او د قومونو، ورونو، خپلو خپلوانو ترمنځ باید هیڅ نوع تبعیض دغه نه کړي، عملي نه کړي.
افغان صاحب، تاسو وړاندیزونه څه دي تر څو چې په ټولنه کې د ملت حق ناقص نه شي؟ ستاسو په نظر ستاسو وړاندیز به څه وي؟
پیشنهاد عدالت ده، عام عدالت. نننی نظام ته زما پیشنهاد ده چې دوی باید د افغانستان د وګړو په منځ کې هیڅ نوع تعبیض ته لمن ونه وهي. برعکس، باید دا عدالت ټینګ کړي، خدمات یې رعایت کړي، او د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو اتباو ته ورکړی دي، دا باید رعایت کی او د دې باید پالاوی وکي، دا باید تطبیق کی، عملی کی، تر څو موږ د پخوان اصلونو غوندې احساس وکړو چې دا وطن د زمونږ ده او دې وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب کور ودان، ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا و د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.